د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د استخباراتو مشر ملا عبدالحق وسیق دوه ته رسیدلی دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د تل پشپګشتمه پر خپل ایکس پانه کې لیکلی چې د دوی او پاکستان پلاوی نن دوه کې خبرې پیلوي. مجاهد زیاته کړې چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تیر شپې هوایي بریدونه ښکارا او تکراری تیرای او د پاکستانی پوز جنایت بللی او په کلکو ټکو یې غندي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی به غچ اخیستونکي اقدامات تر هغو نه کوي چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. په همدې وخت کې د پاکستان دولتي تلویزیون هم اعلان کړی چې د دغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغه کې چې د جمعې په شپه پاکستان د سرویک ساته اوربند له پاتې رسیدو وروسته د پکتیکا ولایت پر ځینو سیمو هوایي بریدونه وکړل چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په ګډه له اروپای کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا نوښت د شنبې په ورځ د بلجیم د پناه او مهاجرت وزیر انیلن فان بوسویت لخوا اعلان شو. د بلجیم ترڅنګ د الیک، بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګری، آیرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزمبورګ، مالټا، هالند، ناروې، اتریش، پولند، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی. یاد هیوادونه له اروپایي کمیسیون د پناه مهاجرت له کمشنر مګنس بروزنر څخه غواړي چې له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړونونو موضوع ته لوړ سیاسي لومړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم ډیپلوماټیکي او عملی حل لارې تعقیب کړي. د پاکستان فدرالي حکومت بیا د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي. دغه پریکړه د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه چې هدف یې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ارزونه وه. په ناسته کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ټینګار وکړ چې د افغان اتباعو دوامداره سرحدي بریدونه او په کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د جدي اندېښنې وړ خبره ده. تر دې وړاندې بیا افغانانو یا د افغان کډوالو ټولنو دارت کړی چې ګواکې افغان کډوال دی په بریدونو کې ښکیل وي. د پاکستان لوري په پکتیکا کې د کرکټ پر لوبغاړو بمباری د افغانستان د کرکټ لوبغاړو تون خبرګون پارولې. د افغانستان د شلوره لوبډلې کپتان راشد خان د شنبې په ورځ د پاکستان پر هوایي برید سخت انتقاد وکړ. د راپورونو له مخې د جمعې په شپه د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د بمباری په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شول چې 3 تنه ځوان کرکټران هم پکې شامل وو. په برید کې وتنه نور ټپیان شوی دی. محمد نبی او فضل حق فاروقی هم دا بریدونه غندلی. د افغانستان کرکټ بورډ د دې برید له کبله له پاکستان سره راتلونکي سیالي لغوه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لا وخت دی چې اوکراین ته د ټاماهاک توغندي ولیږي او هیله لري چې تر هغه وړاندې وکولی شي له روسیې سره د سولې موافقه ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي پلاوی نن دوه کې جرګه کیږي. د غونډې اغیز به یې څه وي؟
نو کتل شي چې د مذاکرات او ترشاد د امریکا سره کردار ده، د چین او نور هیوادونو سره کردار ده. دا مذاکرات نازک دي. دا وخت دا سي نړیوال ګرینټور یا تضمین کوونکی هم نه ګورم.
د شمشاد خصوصي تلویزیون خبرونه تر نامعلوم نیټې بند شوې ده.
د شمشاد تلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډیر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټول کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري.
د پاکستان چارواکو افغان کډوالو ته د وټلو خبرداري ورکړی دی. او په جرمني کې د میشت ځوان سندرغاړي ساغر محبوبي هنري هڅو ته مهم کتنه کړي. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته اخراغ لې اوریدونکو راځو. د سر راپور ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت یو لوړپوړی پلاوی چې مشري د دوی د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد کوي دوه ته رسیدلې. د پاکستانی رسنیو ویلي چې د هغه هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف او د استخباراتو مشر عاصم ملک هم دوه ته روان شوی او دواړه پلاوی هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راتلونکي تاوتریخوالي پر کمولو خبري وکړي. دا چې دا خبرې پیل شوی او کنه د خبرو اجنډا تر اوسه معلومه شوې کنه، از ما همکار کرام الله کرام دغه موضوع تعقیب کړی د مهال سټډیو ته وصل دی. اکرام صاحب، سټډی مشي څه دی وروستي جزئیات؟ آیا دوحه کې دواړه پلاوی رسیدلي خبرې پیل شوی کنه؟
لودین صاحب، پلاوی دواړه رسیدلی دي، د دواړو هیوادونو سرچینو د دواړو پلاویو د رسیدو خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له لوري چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، په دې کې ویل شوی دي چې په دې ناسته کې به د پاکستان له پولو نه بهر د ترهګرۍ د پای ته رسولو او د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د سولې او ثبات در منځ کې دوه پاړه باندې خبري وشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد چې کوم بیان ورکړی دی، پاغې کې د خبرو د اجنډا پاړه باندې سندي ویلي، خو لوړاندې نه دا ویل کېدل چې د دې خبرو اصلي اجنډا چې دا هغه د ډیورن پکرخې د غوړستې ترنګلتیا او لدینا وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې مهم مسایل دي چې بحث تر اوسه پوری د خبرو د پایل کېدو په اړه باندې لا څه نه دی ویل شوی چې خبري پایل شوی دي کنه دی نه دی پایل شوی، خای اسوشي بي ورسته په دې اړه باندې نوی بیانونه راشي.
بله، او اکرام صاحب، په سیمه کې د جګړې وضعیت څنګه ده؟ تیر شپه د پکتیکا پورګون باندې بریدونه وشول چې پکې ملکیانو ته مرجوب لو وخت، په دې اړه چارواکي څه وایي؟ تازه معلومات څه دي؟ او ځوابي بریدونه هم فکر کوم د طالبانو د پولیساتو د ځواکونو لخوا شوي.
لودین صاحب، د نورزی تر څلورو بجو چې زه په سیمه کې له سیمایزو سرچینو سره په اړیکه کې وم، دوی ویل چې اوس مهال جګړه چې دا قراره شوې ده، خو د شپې لوري د انګور اړې په سیمه کې چې وو جګړه وا د ورګون او په برمل باندې تر هوایي حمله وروسته، که څه هم نن زبی الله مجاهد لیکلی و چې دوی انتقامي بریدونه په دې خاطر باندې نه کوي چې دغه کوم پلاوی چې تللې دي د خبرو د احترام په خاطر باندې، خو په انګور اډه کې جګړه شوې و. د ورګون د امنی قومندان له قوله چې د تیر شپې په حمله کې لک تر لګه لس ملکیان چې دا وژل شوی او تر شپږ سو نور ټپین شوی، دا دوی ویلي چې ټول ملکیان دي، په دې کې درې د کرکټ ډومېسټک د افغانستان د کورنی کرکټ لوبغاړي و چې ګڼ خبرګونونه امرا پارولیو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو او د نورو ورزشکارانو ترمنځ ګڼ خبرګونونه موجودو. کرکټ بورډ د همدې په خبرګون کې له پاکستان سره په نومبر کې چې کوم د دریو هیوادونو سیریز کیږي هغه یې لغوه ک، دا سیریز په نومبر کې پلان شوی او د سریلانکا، پاکستان او د افغانستان ترمنځ په پاکستان کې. لبل اخوانه د تیر شپې د حمله پاړه باندې خبرګونونه هم خودل شوی دی. د افغانستان په ولسمشر حامد کرزی دغه حمله غندلې ده او دای ویلي دي چې پاکستان د خپل خیر لپاره د افغانستان په خلکو او خاوري باندې تیرې کوي او باید د افغانستان پاړه باندې د هیواد په خپل پالیسي باندې لسره غور وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خاني ځنګړي اساسم زلمی خلیلزاد په خپل ایکسمانه باندې په یو بیان کې د لیکلي دي چې پاکستان د ورګون ولسوالۍ کې په هوایي حمله سره اوربن مات ک، ظاهرني اشاره غا تسلیخ ساتنی اوربند ته وچه لدین وړاندې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ شوی و. وروسته بیا پاړه باندې ویل کېدل چې د قطر په منځګړیتو باندې دا اوربند غزول شوی دی، که څه هم په رسمي ډول په دیاړه باندې څه نو ویل شوی.
ډیره مننه کور ودان زموږ خبريال اکرام الله اکرام، و چې دوه ته د افغانستان او پاکستان د پلاوی د رسیدو راپور درک او د غراس په اورګون او د غراس انګور اډه کې د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکول. دا چې په دوحه کې د افغانستان د طالبانو پلاوی او د غراس د پاکستانی چارواکو پلاوی له کومو مشخصو مسلو او اجنډاګانو سره تللې دی، او دغه خبرې به څومره رغون کې وي او څومره به روان تاوتریخوالی ورسره کم شي؟ څه ضمانتونه موجود دي چې بیا به دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې نسترخ کیل کیږي؟ په همدې اړوند نورو مسلو مې د خبريال او د چارو د کتونکي سمي يوسفزي نظر پوښتلی دی.
دا غونډه په داسې یو حالات کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له امله د دواړو هیوادونو خلک یو بل سره ډېر غوسه دي، په قهر دي او یو ډول تریخ ماحول ده. زه فکر کوم چې طالبانو چې کومه ایجنډا ده هغه پخوا هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لري یا داسې ثبوتونه او یا داسې نور څه لري چې له موږ سره شریک کړي، چې هغه دا وښيي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقدامات وکړو چې تاسو به راضي ښکارئ. خو که تاسو موږ نه دا پوښتنه کوي یا موږ نه دا ضمانت والی چې د پاکستان د نن دی ټي ټي پي عملیات ودروي، دا د طالبانو د وس او توان نه دی باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پي یو ډېره پخوانۍ موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخندزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسو توان خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې ځنه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو یا د جهاد پتوی یا دغه د ممنوعیت پتویګاری جاری کو. بل درته افغان طالبان پاکستان ته وی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخې کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر پردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي او دواړه طرفونه سره د دې چې د جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوې ایجنډې سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوئ، موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو، چې له دې عمله یې دغه ټول کړکېچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته دي، خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف صاحب، یو بل موضوع د پاکستان چارواکي به خامخا له افغان طالبانو یا له د افغانستان له پلاوی نه په دوه کې غواړي چې تاسو ټي ټي پی په وړاندې مبارزه وکړي، اما ټي ټي پی که وګورو د طالبانو له مشر مولا هبت الله خونزاده سره بیعت کړی دی، کله چې یو ډله راځي له ایدیولوژیکي پلوه یا هم د اهداف له پلوه له یو مشرتابه سره بیعت کوي، نو فکر نه کوي چې دا غوښتنه ترې ډیره معقوله نه ښکاري چې همدغه د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په وړاندې په افغانستان کې حتی درنه اقدامات وکړي؟
زما په خیال د بیعت خو یو طرفه ده، بیعت هغه طرف نه خو منل شوی نه ده، او دا سکوار څوکره پر دې شي په افریقا کې موایي چې مالا شیخ هیبت الله سره بیعت کړی ده، خو هغه دا باندې خو نشو چې دغه د هر عمل مسولیت ودی شیخ هیبت الله په غاړه باندې. زه فکر کوم چې پاکستان یعنی اوس په باندې کې دا ذهن ورس په ورځ یعنی دا ذهنیت جوړیږي چې ټي ټي پی اصل کې یو مسله ده د پاکستان لپاره، او خو د ټي ټي پی اکثریت په پاکستان کې دننه ده. درسته ده شاید ځینې کسان افغانستان ته واوړي یا بیرته راشي، خو هغه ټي ټي پی چې پاکستان کې دننه ده هغوی خلاف تاسو اقدامات کړي دي، یا مو نیولي دي، یا مو وهلي دي، یا مو له سیمې ویستلي دي، هغوی ورځ په ورځ
او یوسف زای صاحب که واقعیت ته وکتل سی، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله دوی واوختل هي خواته لکر کې واوختل، هلته همدغه ټي ټي پی د دوی قربانه وو. اوس فکر نه کوي چې همدغه افغان طالبان ټي ټي پی ته ممکن هغه له دودیس په لومه خونه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان وزه یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار م کوي؟
دقیقا د ټي ټي پی افغانستان وستل یا وی لکه څنګه چې پاکستان وایي په یو موټر کې واچو ماته حواله کده خو پیڅه که ټي ټي پی والا ول طالبانو باندې احسانات نه وکړي، مخ د افغانستان خپل لږه ملي غرور د اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کول دا سم نه و چې کوي اقدامات نه کول، یو څه غزنی سخت او یخ او سم متواسط ول ترسو مجبور سي افغانستان کیس پکې کی بلې واته ولر شي، اوس په خپل په قبایلی سیمو کې طالبان ډیر ځایونه لري، خو دا هم حقیقت چې دغه دغه ټي ټي پی و چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکو، دوباره په خو درولو، خپل کورونه سره شریک کړلو، او هر ورځ به د امریکای په بمباری کې، د پاکستان په بمباری کې د همدغه قبایلی طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل یا به ماشومان وجل کېدل.
بلې، روسي پښتنه کومه د دوه غونډه د لپاره جوړه شوې چې دغه تاریخوالي چې د جګړه چې د دا ودرول شي، مثلا په کابل باندې لکتر لګ څلور گزارونه وشول، هوایي پتیر او شاو خلاص ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول، تازه پیښه ده پرون ماخام د چپورګونو لسوالي کې برید وشو او لکتر لګ اته ملکان پکې وجل شول، چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربان ته وهڅوي او لږ تر لږه پاکستان ته وایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي، چې دوی باید مخکل دي چې برید وکړي او تفاهم وکړي او د خبرو غوښتنه وکړي؟
اوس فکر کوم چې طالبان او پاکستان په دې مذاکراتو کې یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي، یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه تر سره کیږي. خو دلته بیا موضوع همغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نو وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې یو حالت کې چې دا تنس او دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي، خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نورو هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نه ورسته دی یو ډول مورال خپل اوچت غني، خو بل طرف پاکستان په دې هم داري کې په اوسني حالت کې دا اوربن نافذي کینو طالبان خپل د ایران کې جګړه مونږ ته لیدا او پاکستان خپل د ایران کې جګړه مونږ وکټل ده. نو دغه حالت نه هم پاکستان یو ډول یې لري چې باید یو داسې اختتام ته ورسي چې د خپل ملک ته وایي جګړه مونږ سره پر پیل کړي او سم تر لاسه کړلو. خو بهرحال دا مذاکرات نازک دي او دا وخت داسې نړیوال ګرینټور یا تضمین کننده هم نه ګورم.
د چارو کتونکو سمې یوسفزای و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
آزادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت له خوا په کابل کې د شمشاد په نوم یو خصوصي تلویزیون د بندولو پریکړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه پارولې دي. دغه تلویزیون له پرون راهیسې خپل خبرونه تر نامعلوم وخت پورې درولې دي. تفصیل په دې راپور کې و.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولې او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري دغه رادیو او تلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او دا د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو تلویزیون خبرونې د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیم لارښوونه باندې شوې. دغه مرکز په اعلامیه کې د وی با خبره سرچینې له قوله ویل شوې چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوښښ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز ټینګار کړي چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې هم ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
گزارش موثق درم کې
موږ باوري راپور نه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکي لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام خي چې اوسنی واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
گردش آزاد اطلاعات استفاده میکنن.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ له سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام خي چې اوسنی واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک او رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلې، خبري اعلان نیولې او ګواښلې او د هیواد رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلانو یونسکو او د خبري اعلانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ جلاوطن بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انزوري رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبري اعلان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. له افغانستان بهر د مر ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته ویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډېر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبريالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد تلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډیر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکار شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان له واکه ترلاسه کولو وروسته پر رسنیو او خبري اعلانو ګڼ محدودیتونه لګولي چې لامل یې ډیر شمیر رسنیو خپل فعالیتونه درولي. دغه راز ډیر خبري اعلان له افغانستان وتلو تاړه شوي. یو شمیر خبري اعلان او افغان رسنیو چې په کور دننه فعالیت کوي له دې مخکې د سانسور د زیاتوالي او معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د سختو محدودیتونو لامل شکایتونه کړي. شمشاد خصوصي ټلویزیون په 2015 کال کې د فضل کریم فضل په خصوصي بانکونه سره په کابل کې تاسیس او په رسمي ډول فعالیت پیل کړو.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له روسي ترنګلتیا وروسته پاکستانی چارواکو د غلطه افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړي او ویلي دي چې دوی به ټول نه قانونه او بیا اسناد کډوال خپل خاوري باسي. تفصیل له سنا کا کډاورو.
د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ترنګلې دو سره پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د استوګنې موده تر هیڅ ډول شرایطو لاندې نه غځوي او ټول هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده به وایستل شي. په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ دغه دفتر په ویب پاڼه خبره شوی ویل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ دغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو په یو غونډه کې راپور ورکړل شوی چې د اکتوبر تر 14مې نیټې ټول 1,000,000 او 1,522 افغان وګړي له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي او یوازې هغو افغانانو ته چې د پاکستان معتبره ویزا لري د استوګنې اجازه ورکول کیږي. خو مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له جولای میاشتې راهیسې د بیا بیا غوښتنو سره سره نه دي توانېدلي چې ویزا ترلاسه کړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې یو شمېر پاکستاني چارواکو په یادې غونډه کې ویلي د هغو افغانانو پټول چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي یا د هغوی لپاره په میلمستونونو کې د اوسېدو د زمینې برابرول جرم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې نورو هیوادونو ته د تکیسونه لري وایي د هوټلونو او میلمستونونو مالکانو ته خبرداری ورکړل شوی چې بیا اسناد افغان کډوال وباسي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې جرمني ته د تګ په تمه دی وینو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډیر هوټلونو او میلمستونونو ته خبرداري ورکړل شوی چې که افغانان پټ کړی یا د شتون په اړه یې موږ ته راپور رانه کړی د هغوی د پېژندنې او نیونې په صورت کې به له تاسو سره قانوني چلند وشي. موږ نه ښار ته ځو او نه بازار ته، یوازې په همدې هوټل کې راکېږو.
پټک کې یو بل افغان کډواله چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي او یو بل روپۍ هیواد ته د تګ په تمه ده ازادي رادیو ته وویل
وخت کې ما آمدیم ما با ویزه قانونی آمدیم
کله چې راغلو د قانوني ویزه لاري راغلو خو ویزه مو ختمه شو د کور تختن وې سلاوس په میدان پاتیو رواني حالت مو هیڅ خنه دی او ویری ګو چننې سبب مو پولیس ونی سی او بیرته به مو افغانستان ته وشړي
افغانستان د ازادي رادیو
اوریدونکو دا او نور راپور نزمک په ویپانه کې هم مندلې شي آدرس د ازادي رادیو ټکی کم له همدې سره ورورو د خبری مجلې د پښیبوت نګ دي شوی یو روسای راپور اخلو هغه هم د هنر لډګرا ساغر محبوبي د تنکی عمر هغه افغان هنرمند چې اکاردون غګوي او سندري وای هغه لاسکلان نو چې د هنر ته مخ کړه له نوموړ سره زموږ همکاري خبري کړي او دا راپور پر چمتو کړی دی
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبي غاګوله هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندري ویلې لالس کلن شوې نو چا پیل کړی و
له تکلنې نه کلنې می اکارډیون غاګول پیل کړل استاد مې درلو مور او پلار مې وړي دل چې زه اکارډیون غاګول سره مې لرم دا شان سندرو ویل سره نو ماته استاد ونی
وام شان اواز بعد ما وسط گرفتم
ساغر محبوبی وای ورور یسیر محبوبی چاتلس کلندای هم غاړی هنرمند یی دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې ستکړې لتنی نه هنګ نه کوي د جرمنی په دوسلدورف کې مشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هواد زوکړی هم دی کته هم د محل د خوندیز تکون کوي د خپل هنري پروګرامونه هم مختوري ویل جرمنی سربېره په هالند او لندن که هم کنسرتونه ور کړی دي
موسیا جان همچنان د انګلستان د شارل لندن کنسرت
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ شاو خاطري کلمه کې د احمد صاحب د کلیزي په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا د اورز د هالند پر روتردام کې ون منځلا هلته مو ډیر کنسرت درلو ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خرڅ شوی و
کتاب سازه تش و سبزوت فروشدن
ساغر وای ارواخه د احمد زایری ډیر خوخی کی زکه په خبرې خسندر غاړی او کارډین غغون کوي دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دوه مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې و خپل خواږه وطن نړۍ ریخي خاطرې درو دوستي ځل فکر کوم چې تیر وته نو 2020م کال بو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ ملمانه کړی او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت کړ
او برنامه‌های خوبه د افغانستان ثبت کړم
ساغر محبوبي وای په ټولنیزو رسنیو کې ډیر کسان تعقیبوی اخوخوی نو وای زکه د او روی هڅه کوي چې راتلونکو کې هم خپل مینوالو ته خې هنري ډالې او سندري ولري
اورزوی موسی جان داینده ها خاتمی بود
زما موسی جان هیله بداوی چې پر راتلونکو کې ان شاء الله په نویو او خوشالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو که څه موږ یو لاس پر شیخ په سندري لرو خو ډیره سندري په ویډیوي بڼه او علي موسیقي سره دوستانو ته وړاندې
کوچمنت موسیقي به سره علي بردوستا تقدیم کړی
ساغر داسې مهال د موسیقي په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکی سلمیتوب هنر ننداري ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقي بندیسته لرسنیو سندري نخبريږي د خوخي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلون کې هم وايي طالبان د موسیقي اوریدلو ته نه پریږدي او ورته وايي موسیقي حرام ده
Oh, ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شراغ لاس دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسته بدن ژوندي موجودات او پیژندل، به شمزې حیوانات مو پیژندل، د دوی ډولونه مو وویل، ورسره مو کړي لرونکي چینجانو ځانګړتیاوې وپیژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دوو کړي لرونکي چینجانو ډولونه وپیژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یو نوي مسافې څخه تر اووه نوي مسافې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چنجې پیژنو. د ځمکې چنجې چې دی لاتینی نومې ده او لیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه خاصه سوی دي د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چنجان هغه د علم څخه باس کوي، او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیزه دی. او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شي، تالری شي، چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړه خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده، او همدارنګه د دوی په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دو دېش او د دو دېش څخه تر اووه دېش پورې کړي څخه جوړ شوي دي. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دې بدن چې دی د سلور څخه تر شپږ انچ پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي. او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چنجانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانه سي پلان نسي. او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي. او د دوغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر شډول څخه استفاده کوي، په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجانو اهمیت وایو. ځینې کړي لرونکي چنجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي، لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي راړوي، چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي. همدارنګه ژوره وچې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي. د کړي لرونکي چنجان ورڅخه ستا اغزی پوټک فایلم پیژنو، یا هم د اکاینو ډرماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی، او دوی چې دی د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی، اکاینو د اغزی او ډرم چې دی خپل د پوټکي په معنا سره دی. یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړښت دی، د پوټکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزیو په واسطه د پوسټ چې سوی دی پوښل سوی دی، او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي، او دوی چې ځینې په آزاد ډول، ځینې په ساکن ډول، او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي. اکاینو ډرماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري. دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی، او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه، او لاروا کې چې دی دوه اړخیزه دی. سکل لاروا چې د دوه خواوې لري، او کله چې غټیږي بیا څو اړخونه لري، او همدارنګه د دوی چې دی ټیوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کولی شي، او همدارنګه دوی چې دی د یو خاص پوښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي، اپیډرمس خپله د جون په معنا سره چې د هغه په واسطه پوښ شوی دی، او داخل کې هکې سکلیټ وجود لري، او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی، او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري، او د دوی د وینې دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وینې دوران یې هم شایي دی، او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایز خدکه وجود لري، دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی، او د بدن په داخلي ګه کې د مایز خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي، او په دې کې چې دی نه او شزه، یعنی دواړه دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هغه چې او ځینې چې دی هغه بیا چان زیږوی چې چان جوړوي، ا همدارنګه ځینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري، چې یعنی کله د دې برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامست کیږي. همدارنګه په دې کې زینو حیوانات کې چې د استحالام لیدل کېږي، یعنی کله چې دوی کوچنی موسی جوړښت یو ډول وي، او د وخت په تیریدو سره جوړښت تغیر خوري. همدارنګه په دوی کې چې دی د تنفس د کوچنی برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي، او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري، مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته. ورپسې راځو سمندري ستوري وای. سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي، او د ستورو ته ورته جوړښت لري، هغونه خطرناک کېدلی شي. دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده، چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري، او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لاري خارجوي، او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي، او هغوی ته خپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی، او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي. ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وای. مفصله حیوانات فایلم چې دی د چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو، چې الدای تیبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د یو په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي، او همدارنګه بل نوم چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی، او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دي په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دي جونګاش دي، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسي، بیا نسي کولی چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دي بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی ښکاري مادې په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدمه واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیات اوبو د تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې یې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دي د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دي استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوي لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې رازو د مفصله حیوانات فایلم. په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو رازو د مفصله حیوانات فایلم ته. په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي، چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسي، خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو، دغه درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړي او جوابونه لاسته راوړي. لومړی پښتنه ده د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی. دویمه پښتنه ده د اکاینو درماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست. دریمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه، د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړي. ستاسی ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمن بست. شنو غلاست د ولسم ټولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وختونو کې مو نیورون وپیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسول او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سوچ اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه شي کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مختبري او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروری دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي دا کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي وهغه حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولې سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سترس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو لاري تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو لاري دی مثال د عصبي سیستم د لاري دی وڅسولسي دغه کمی هوږي چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي. ورپسې راځو عصبي لیږدونکو وایو. عصبي لیږدونکو چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لیږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشی کیږي آزادیږي. مګر کم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګټېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې د چټکه د خولند مهاله ده. چې شو مثال موږ د ادرینالین دا ورکوي. همدارنګه د ادرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډیر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډیر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لیږدونکو په واسطه د چې کیږي تولیدیږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لیږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لیږدونکي په واسطه نیورونونه لیږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لیږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لیږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلاله لارې وه، او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لیږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه سرته رسي. مخکې چې هورمونونه موږ په نظر کې ونیسو، هغه ورو دي او دقیقه یا ساعتونه هم خپل په بر کې نیولی سي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لیږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی، مثلا موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لیږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولی شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لیږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي او د دوی په نښه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لیږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسید یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسره کار لري، نور خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي، هغه د چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې ده، هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده، هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي، هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو، مثالونه چې دي، هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تشتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دي، د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی، هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیږي دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستاسیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی، دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لري بیا دقیق او منظم وي، چې موږ دغه هورمونونه د سطحي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي، چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی، او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی، هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار ده، چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو منفي فیدبیک دی، بلې مثبت فیدبیک دی.
منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته سي نو بدن د دغې سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه سي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د ټیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا د په شمس سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وایي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیښې یا عمل پراخوالي ته هڅول کېږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره څه کېږي؟ تحریک کېږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه یې د ماشومانو زیږون په وخت کې د اکسیټوسین خوشي کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولادي له لارې ته نږدې اوسي، مثال ولادت کوي، د هغه وخت کې اکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین، مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې، یعنی انسولین راځي، د انسولین د عمل پروسه پکې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول، د ګلوکاګون جوړیدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول چی دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیوي چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیر ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده، لکه د عضلاتو قرارداد، د عصبي پیغامونو لیږد، د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي، همدارنګه او د هډوکو جوړښت دی. د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی، د کلسترولین دی او ویټامین دی په شمول. دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي. چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه سي، پاراتایراید غده خوشی کیږي، پی ټی ایچ خوشی کوي. چې پی ټی ایچ دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي، چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ هم دا ډول د پی ټی ایچ د ویټامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطحه د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطحې تنظیم چې دی، یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دی واضح کړي. دویم پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
Chata mawaya halu nasha کچکول پلاس گرا پرو شہزاد ملنگا دیار پترنو پسی می خیل للی شن شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا